زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وخت مخام شپږ بجې شوې. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې مخامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، خبرونه، راپورونه او مرکې لرو. د افغانستان د حکومت په محبسونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور د څېړنې لپاره موظف کمیسیون نن د خپلو تحقیقاتو نتایج چې تر ډېره حده د ملګرو ملتونو له راپور سره سمون لري اعلان کړل. په دې ماښامنۍ خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې اجمل اند برابر کړي دي.
هغه پلاوی چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په اړه څېړنې کړې، د شکنجو موجودیت یې تایید کړی دی. د هندوستان د اورګاډو وزیر وایي د دې هیواد په شمال کې د اورګاډي په یو تمځای کې د خلکو د پخو لاندې کېدو د پیښې په اړه د څېړنو امر کړی. او واتیکان نن ناڅاپي اعلان کړی چې د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر پاپ بینډکټ له خپلې دندې استعفا ورکړي. هغه پلاوی چې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور څېړلو ته موظف شوی او د افغانستان په ځینو زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې موجودیت تایید کړی. د دې پلاوی مشر عبدالقادر عدالت خان نن په یوې خبري غونډه کې ویل چې نږدې نیمو یې دا کړی چې شکنجه کړی شوی. د هغه په وینا د څېړنو پر مهال له 204 اتیا کسانو سره په کابل، کندهار او هرات کې مرکه شوی.
مجموع اشخاصی کې ادعای شکنجه را کردن
په مجموعي ډول هغه کسانو چې د شکنجې او بد رفتارۍ دعوه یې کړې ده 136 تنو ته رسیږي، او په پایله کې هغه کسان چې د شکنجې او بد رفتارۍ دعوه یې نه ده کړې په عمومي ډول 80% ته رسیږي. د رسالت په نامه پارلماني ډله غواړي چې د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو لپاره باید د رای ورکوونکو نومونه له سره ثبت او الکترونیکي تذکيري وویشل شي. یاد ډلې نن په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا کار به په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوي وکړي. د دې ډلې منشي او د ولسي جرګې غړي زهیر سعادت په دې اړه وویل طبعا په دې اړه چې څه شی انتخابات غیر شفاف کولی شي، نه یوازې د نوو کارتونو د ویشلو موضوع ده، بلکې د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکي او امنیت مسلې هم شاملې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده مخکې اعلان وکړ چې د بودیجې د کموالي له امله دوی نشي کولی چې د انتخاباتو نوي کارتونه وویشي. جاپان نن په ننګرهار کې د بیرغونې د سو پروژو لپاره له افغان حکومت سره 14 میلیون امریکایي ډالر وړیا مرسته کړې. د مرستې تړون نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال جاوید لودین او په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاشی ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی لودین د دې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال ویل چې دا پیسې به د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې پر انکشافي پروژو ولګي. موږ نن د 13.3 میلیون ډالرو پر ارزښت یو تړون لاسلیک کړ چې د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې به پر سیمه ییزو بنسټیزو پروژو مصرف شي. جاپان په تیرو یوولس کلونو کې د افغان دولت یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه و. د هندوستان د اورګاډو وزیر پاول کومار بانسل وایي د دې هیواد په شمال کې د اورګاډي په یو تمځای کې د خلکو د پخو لاندې کېدو د پیښې په اړه د څېړنو امر ورکړی څو معلومه شي چې ولې لږ تر لږه 36 کسان تر پخو لاندې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. دا پیښه د یکشنبې په ورځ په الهآباد د اورګاډي په یو تمځای کې د ګڼې ګوڼې د زیاتېدو پر مهال رامنځته شوې. په دې سیمه کې د هندوانو د یو مذهبي جشن لپاره په میلیونونو کسان راټول شوي وو. واتیکان نن ناڅاپي اعلان کړی چې د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر پاپ بینډکټ به د پاپ په توګه د فبروري په 28مه دنده خوشي کړي. دا به لومړی وار وي چې په تیرو 600 کلونو کې یو پاپ له خپلې دندې لاس په سر کیږي. په یو بیان کې د 50 کلن پاپ بینډکټ له خولې ویل شوي چې نوموړی نور پخوانی ځواک نه لري چې د نوموړي په وینا په وروستیو څو میاشتو کې حالت بدتر شوی دی. هغه ویلي دي چې دا خپله ناتواني مني. سوریه کې فعالان وایي چې د حکومت مخالف وسلوالو د رقه په ولایت کې د فرات پر سیند د دې هیواد د اوبو تر ټولو لوی بند او برېښنا کوټ په خپل کنټرول کې راوستي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې د دوشنبه په ورځ ویلي دا مهال وسلوال د اوبو د دې لوی برېښنا کوټ د دوو دخولي دروازو ساتنه کوي. فعالان وایي وسلوالو د اوبو د دې بند له نیولو مخکې ورسیر مدال سوره په نوم خارګوټه له حکومتي ځواکونو نیولې وو. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې دا د بشر الاسد د رژیم خلاف د پاتونونو د پایل رئیسی حکومت ته تر ټولو لوی اقتصادي تاوان بللې. ویل کېږي چې د فرات پر سیند د برېښنا کوټه 380 میگا واټه برېښنا تولیدوي. د روسیې د شمال د کومي په نوم سیمه کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 تنه کان کیندونکي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د 8 ساعت په کان کې د دوشنبې د ورځې له چاودنې وروسته موندل شوي. د اتو نورو کان کیندونکو په اړه هم ویره ده چې دننه په کان کې به د ماتو ګډو لاندې بند پاتې وي. ویل کېږي چې د چاودنې پر مهال په دې کان کې 22 کسانو کار کوو. د لومړنیو معلوماتو له مخې چاودنه د میتان له کبله پیښه شوې. د روسیې د سکرو په کانونو کې دا ډول چاودنې بیا بیا کېږي ځکه چې د خوندیتوب تدابیرو ته پام پکې پاتې څنګه چې پکار دی اسې نه کیږي. لازادي راډیو نه خبرونه اوري. د برتانیې په یوې بیړۍ پورې اړوند د ژغورنې وړه کښتۍ د کینډي په یو ټاپو کې د تمرین پر مهال ډوبه شوې ده. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د ټامسن کروز د بیړۍ چلونې شرکت دا پیښه تایید کړې او ویلي دي پیښه د شنبې په ورځ د لاپاما په ټاپو کې چې د اسپانیا د کینډي په سیمه کې پروت دی پیښه شوې. څېړونکي هڅه کوي څو د ژغورنې د دې وړې کښتۍ د ډوبېدو سبب پیدا کړي. ویل کېږي هغه بیړۍ چې دا وړه کښتۍ ورپورې اړوند وه د پیښې پر مهال پکې د 1400 په شاوخوا کې کسان سپاره وو. چارواکي وایي په پرونۍ پیښه کې له دې کسانو څخه کوم یو ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا د متحده ایالاتو په جنوبي ایالت میسیسیپی کې یوې لویې بړبوکۍ د دې ایالت په درې سیمو کې راتاو شوې او لږ تر لږه 10 کسان یې ټپیان کړي او په سلګونو ودانۍ زیانمنې کړې. ویل کېږي چې د هاټسبورګ په نوم ښار کې په دې طوفاني بړبوکۍ کې تر ټولو ډېر زیان اوښتی. په دې کې د جنوبي میسیسیپی د پوهنتون ودانۍ ته هم زیان اوښتی. چارواکي وایي د دې بړبوکۍ له کبله تر اوسه چاته د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې. دا خبرونه
ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبری مجله په دوام کې راپورونه لرو. د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه په اړه د ولسمشر حامد کرزي لخوا ټاکل شوی کمیسیون نن د خپلو څیړنو نتایج چې تر ډیره د ملګرو ملتونو راپور ته ورته دی اعلان کړل. د سولې د عالی شورا یو هیئت په پاکستان کې دی. سوله بنده د طالب مشرانو د خوشی کولو د عواقبو په اړه خبرې وکړي.
هغه کسان چې د جیل نه خلاصېږي سولې ته مرسته وکړي، سولې ته کار وکړي، همکاري وکړي سولې سره.
ل افغانستان د نړیوالو ځواکونو د تجهیزاتو د استلو په لمړی جوپه کې لسګونه کانتینرونه پر تورخم او سپین بولدک واوختل. په نور موضوعاتو کې په نورستان کې درې طالب نجونې پیدا شوې چې خلک وایي د ملي اردو جامع غوندي او په جګړو کې ګډون کوي. د خبری مجلې ته تر پای غوښ شي نور راپورونه هم لرو. د افغانستان د حکومت په زندانونو کې د شکنجې د څېړنې حکومتي پلاوی هم دا ثابته کړې ده چې په حکومتي زندانونو کې له زندانیانو سره ناوړه چلند کیږي. د پلاوی د خپل 15 مخیز راپور نتایج نن په کابل کې له خبریالانو سره شریک کړل او افغان حکومت ته یو لړ سپارښتنې هم وړاندې کړې. معصوم میوند په دې اړه نور تفصیل راکوي.
نژدې نیمایي هغو زندانیانو چې په زندانونو کې د څېړنې له حکومتي پلاوي سره یې خبرې کړي ادعا کړې چې په زندانونو کې شکنجه او بد چلند شته. دغه حکومتي پلاوي د بیلګې په ډول د کابل، کندهار او هرات ولایتونو په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې څېړنې کړې. د دې پلاوي غړو له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د راپور تر شریکولو وروسته د دې راپور پایلې د دوشنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره شریکې کړې. په زندانونو کې د څېړنې د حکومتي پلاوي رئیس او د اساسي قانون پر عملي کولو د څارنې کمیسیون مرستیال قدر عدالت خوا وایي چې زندانیان د نیولو او تحقیقاتو پر وخت شکنجه سوي او ناوړه چلند ورسره سوي.
مجموعی اشخاصی کې با ایشان مصاحبه صورت گرفت جمعاً به 284 نفر میرسه.
یا مجموعی ډول 204 اتیا کسانو سره مرکی شوي. له دې جمله 1300 کسانو د شکنجه ادعا کړي. د دوی د ادعا ولمخ دغه شکنجه تر ډیره د نیولو پر وخت او ډیر کم د تحقیقاتو پر وخت ورکول کیږي. په نتیجه کې هغه کسان چې د شکنجه ادعا یې کړي 0.88% سیگی
88%
یا نمایه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د روانې لمریزې میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان په زندانونو کې زندانیان په 14 ډول سیستماتیک ډول شکنجه کیږي او همدارنګه په جنسي تیری او مرګ وشل کیږي. خو په زندانونو کې د څېړنې حکومتي پلاوی وایي چې د څېړنې پر وخت هیڅ ډول سیستماتیک شکنجه او د جنسي تیری مثالونه نه دي پیدا کړي. د دې پلاوی څېړنې همدارنګه شي له هغو زندانیانو سره چې خبرې شوي په سلو کې شپږ کسان مدافع وکیلان نه لري. د پلاوی مشر همدارنګه همدارنګه په زندانونو کې د بندیانو د ناوړه روغتیايي حالت د هغوی د دوسیو پر وخت نه څیړلو او په زندانونو کې تر خپل وخت ډیر ساتلو یادونه کوي. ښاغلی عدالت خوا افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې له زندانیانو سره ناوړه چلند کوونکي دي په جدي ډول وڅاري.
به اداره محترم لوی سارنوالی وظیفه سپرده شوه کې
د لوی څرنوالۍ محترم ادارې ته د دنده وسپارل شي چې د څېړنې د کمیسیون لخوا موندل شوي حقایق چې په دې راپور کې راټول شوي د زندانونو د قانون د 150مې مادې سره سم د هغه وڅېړي او د شکنجې عاملین د تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، په دې خاطر چې په راتلونکي کې هیڅ تورن او مجرم شکنجه نه شي.
د بندیانو د دوسیو پر وخت څېړل، روغتیايي حالت ته پام کول او د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت د ریاست د هغو کسانو د وړتیاو لوړول چې له زندانیانو څېړنې کوي د پلاوي نورې مهمې سپارښتنې وي. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ویلي تر هغو پورې چې د زندانیانو د شکنجې ستونزه حل سوې نه وي، دوی به هغو مشخصو زندانونو او توقیف ځایونو ته زندانیان ونه سپاري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د شکنجې یادونه پکښه سوې. د افغان زندانیانو په اړه د اندېښنې داسې وخت څرګندېږي چې ټاکل سوې ډېر ژر افغان حکومت له امریکایي ځواکونو څخه د بګرام زندان ټول مسؤلیت واخلي.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي که د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې مخه ونیول شي، نو له دې مسلې به د دولت وسلوال مخالفین ګټه پورته کړي. د دې غیر دولتي سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی نن ازادي راډیو ته ویل چې د شکنجې د مخنیوي لپاره باید د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو لخوا عملي ګامونه پورته شي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوان چې دا موضوع څاري له ښاغلي هوتکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې او نورو ستونزو د اواري لپاره باید څه وشي.
کلی کار باید مابوسینو ته د مدافع وکیلانو زمینه برابر شي. په اوله قدمه کې دا د حکومت وظیفه ده او په دوهمه قدمه کې بیا مستقل مدافع وکیلانو انجمن چې وجود لري دوی فعالیت ګړندی شي. دوهم اړخ یې دا ده چې مسلکي پولیس په محبسونو کې توظیف شي، یعنی هغه پولیس په محبسونو کې د محبس چارې پر مخ بیایي، هغوی باید ټرین شي په بینالمللي معیارونو باندې. دریم اړخ یې د زندانیانو د ځای خوراک او صحي ستونزې دي چې دا ستونزه هم تر زیاته حده حکومت دې ته متاسفانه توجه نه ده کړې. مختلف وزارتونه باید پر دې باندې کار وکړي تر څو د محبسونو لپاره صحي اسانتیاوې برابرې کړي. دا هغه وړاندیزونه ول چې پخوا هم موږ د افغانستان حکومت ته کړي ول. په کلي ته بیا هم وایم چې وضعیت تر پخوا په محبسونو کې بهتره شوې ده، اما په ولایاتو کې چې زیاتره د قانون حاکمیت ته توجه نه کوي، د محبسونو وضعیت قابل د تایید زموږ لپاره کلي ته ور نه ده. یعنی زیاته توجه په خصوص باید په ولایاتو کې وشي.
هوتکی صاحب محترم، که دغه ډول مسایل چې تاسو وړاندې کړل، دغه سپارښتنې چې تاسو وکړلې چې زندانیانو ته دغه اسانتیاوې یا دغه حقونه باید ورکول سي، که بیا هم په تکرار سره دغه حق زندانیانو ته ورنه کول سي، ستاسو اندېښنه څه ده؟ آیا رښتیا به هم د زندانیانو حالت نور هم خراب سي او یا به هم د دوی پر بشري حقونو باندې یا د زندانیانو هغه حق چور کول کیږي هغه حقونه به بیا هم تر پښو لاندې سي؟
یو مهمه خبره چې ماته د ارزښت وړ ده هغه دا ده چې د افغانستان حکومت دا تعهد سپارلی ده د محبسونو وضعیت به بهتره کوي. دا په خپله یو امیدواري ښیي، او که مقایسوي شکل ونیسو د یو کال مخکې نه یا د شپږو میاشتو مخکې نه مقایسوي حالت ونیسو، نو په مقایسوي حالت کې وضعیت د بهترېدو په طرف روان ده، نه د خرابېدو په طرف. فلهذا کوم واقعیتونه چې وجود لري هغه واقعیتونه به وایو چې حکومت اوس د محبسونو د وضعیت د بهتره کېدو په طرف هلی ځلې کوي، نه د خرابېدو په طرف.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان په حکومتي زندانونو کې د بندیانو د شکنجې په اړه خپل نظر وایي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو اورئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د راپورونو له مخې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو او وسایلو د استلو لړۍ پیل شوې او په تیرو دوه ورځو کې لسګونه کانتینرونه پاکستان ته اړول شوی دی. ویل کیږي چې امریکا به د 2014 کال تر پایه چې خپل لسګونه زره عسكر باسي، زرګونه زغروالي وسیلې او پر وسایلو بار لسګونه زره کانټینر له افغانستانه وباسي. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور تفصیل واوري.
امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي چې امریکا د پاکستان له لارې له افغانستانه د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو یو ویاند مارکس سپیډ وویل متحدو ایالاتونو پر وسایلو بار 50 کانټینرونه چې له افغانستانه د وسایلو او تجهیزاتو د ایستلو لومړۍ جوپه د پتیرو دوو ورځو کې پاکستان ته لیږدولې دي. له افغانستانه د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د لیږدولو بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي. د ایساف ځواکونو ویاند ګونټر کټس هم په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له افغانستانه د دغو وسایلو د لیږدولو خبره تایید کړه، خو دقیق ارقام څرګند نه کړل. خو زه دا تاییدوم که په لنډه ووایم د کانټینرونو د لومړۍ برخې لیږدول پیل شوي، خو دقیق شمیرې نشم ویلی. پاکستان له افغانستانه د امریکا د پوځي وسایلو د انتقال یوه مهمه ترانزیتي لاره ده. د هیواد 2018 کال په نومبر کې د غلار وروسته له هغې بنده کړه چې د ناتو د هوایي بمباری په نتیجه کې 40 پاکستاني عسکر ووژل شول. دغه اکمالتي لاره د اوو میاشتو لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر مخ بنده وه. وروسته له هغې بیرته پرانستل شو چې واشنګټن د دغې پیښې له امله له اسلام آباد څخه بخښنه وغوښته. په دې موده کې د پاکستان لاره بنده وه. امریکا د افغانستان له شمالي لارې یعنې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسی لاره د اکمالاتو لپاره کار اخیست چې اوږده او هم ګرانه وه. د عطا محمد په نوم د انتقالاتو د برخې یو مسؤل اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په کندهار کې د امریکا د پوځي اډې 15 کانټینرونه د تېرې شنبې په ورځ د چمن له سرحده او 15 نور هم د یکشنبې په ورځ د تورخم له پولې پاکستان ته اړول شوي دي. د امریکا متحده ایالات چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 6,000 عسکر لري، له دې هېواده د خپلو عسکرو د ایستلو تر څنګ به شاوخوا 50,000 زغروالي وسیلې او د 6 مترو په اوږدوالي 100,000 اوسپنیز کانټینرونه له دې هېواده وړي. د غراز د نورو هېوادونو شاوخوا 40,000 عسکر به هم د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان خپل پوځي وسایل او تجهیزات له ځان سره باسي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارټین دینس د یکشنبې په ورځ په کابل کې په هغو مراسمو کې چې د نړیوالو ځواکونو د نوي قمندان په توګه د جنرال جوزف ډانفورد د کار د پیلېدو په مناسبت جوړ شوي وویل، د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې هڅه کوي داسې یو توازن وساتي چې د خپلو عسکرو له ایستلو سره په دې هېواد کې شوي پرمختګونه هم وساتي.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د تجهیزاتو د ایستلو په لومړۍ جوپه کې په تیرو دوو ورځو کې لسګونه کانټینرونه د تورخم او سپین بولدک پر سرحدي لارو پاکستان ته اوښتي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت په پاکستان کې دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت وروسته له پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل پاکستان باید له دې وروسته د طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د سولې له عالي شورا سره مشوره وکړي څو هغه بیرته د جګړو لیکو ته ستنه نشي. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګواخ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړي اسماعیل قاسمیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې پلاوي د سفر مقصد څه دی.
پرون لا له اسلام آباد ته یو اتکتیز هیئت دی چې هغه ناسته چې په نظر دی چې د دینی علماو ترمنځ انشاءالله تعالی په کابل کې وشي. دوی هغه مقدماتي کارونه لکه اجندا او ترکیب هیئت علما د پاکستان او نور شیان په دې موضوع کې دوی انشاءالله تنظیموي بیا بهتره راځي. سولې د عالي شورا ولې دې دا هغه ناسته نه ده چې علما ترمنځ کېږي، دا مقدماتي کارونه جوړوي بیا نو بهتره راځي.
قاسمیار صاحب، دې وروستیو کې افغان حکومت په دې ټینګار کړی چې پاکستان د طالب بندیان د سولې د عالي شورا په مشوره خوشي کړي ترڅو بیا هغوی د جنگ لیکو ته لاړ نه شي، نو آیا اسلام آباد ته تللی دا هیئت به په دې اړه هم د پاکستان حکومت سره کومې خبرې وکړي؟ تاسو په کومه طریقه د دې بندیانو خوشي کېدل غواړئ؟
منظور هغه نه و خو دا خبره هم دوی سره وشي. زه فکر کوم خبر خو یو کې بیا نو دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا اجرایی هیئت او نور راهبرۍ چې دوی بیا نو تسلیم ولس. تر اوس پورې موږ یو میکانیزم باید جوړ کړو، خبرې به وکړو، یعنی تر اوس پورې موږ نشو څه شی ویلای.
قاسم یار صاحب، د رپورټونو تر مخه ځینې خوشي شوي طالب بندیان بیا د جګړې لیکو ته تللي، تاسې په دې اړه څه معلومات لرئ؟ څو کسان واپس جنگ ته تللي او د دې کار د مخنیوي لپاره ستاسې په نظر څه کېدای شي؟
رسانه ای خبر خوشته خو ممکنه کما موثق معلومات او مدرک سند من په لاس کې نه لرو، خو دغه یعنی نگرانی من سره هم دی چې باید یو میکانیزم جوړ شي، یعنی فکر بشي دواړو خوا یو ځای دا وکړي چې هغه کسان چې د جیل نه خلاصېږي سولې ته یعنی مرسته وکړي، سولې ته کار وکړي، همکاري وکړي سولې سره.
قاسم یار صاحب، د روسیو کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن قطر ته تللی، هلته په د روسیو کې افغان طالبان سره مذاکرات هم شوي دي، نو آیا د مولانا فضل الرحمن سفر هم د دې لړۍ برخه ده؟
موږ رسمان په جریان اچول شوی نه دي چې مولانا صاحب هلته تللی دي، خو د اصول په لحاظ دا وایم چې هر کس، هر مقام، هر ټولنه چې مرسته وکړي موږ سره، یعنی په خوشي او په ښه نیت او په ښه عمل د سولې لپاره او ملي پخلاینې لپاره کار وکړي، موږ هر کلی کوو. خو په قطر کې تاسو ته معلومه ده چې تر اوس پورې هغه دفتر په رسمي توګه پرانستل شوی نه دی، او زموږ حکومت، قطري حکومت سره اظهار کوي چې ځینې سوالونه او تفصیلات او نور شیان دوی سره یعنی جوړ وکړي، بیا نو انشاءالله تعالی هغه دفتر به پرانستل کیږي.
د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې د سولې د عالی شورا د غړي اسماعیل قاسمیار سرګندونې مو اورېدې.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
په نورستان کې دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دواب ولسوالۍ کې درې ښځینه وسلهوالې طالبانې پیدا شوې دي. دوی وایي دا طالبانې د ملي اردو د سرتیرو وسلې ګرځوي او جامې اغوندي او په جګړو کې هم ګډون کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال روحلا انوري په راپور کې.
د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي او چارواکي وایي چې د دوی په سیمه کې درې وسلهوالې ښځې پیدا شوي او کله ناکله د دولتي ځواکونو په خلاف بریدونه هم ترسره کوي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر میراجان ازادۍ راډیو ته وویل چې له څه مودې څخه را په دې خوی په ولسوالۍ کې د وسلهوالو طالبانو په یو ګروپ کې درې وسلهوالې نجونې هم پیدا شوي، د ملي اردو جامې اغوستي او وسلې ورسره وي. د همدې سیمې اوسیدونکی جعفر وای دوی خپل درې وړنجونی لیدلې دي. د نورستان امنی قومندان سمنوال غلام مولا نورستانی په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په وسلوالو نجونو کې یو هم د یو طالب قومندان شامالنګ لور ده او دوی نور ملګری ورسره ملتیا کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د غنجونو په اړه څه نه دی ویلي. دا لومړی ځل دی چې په ختیځو ولایتونو کې په یو وسلوال ګروپ کې وسلوال انجونې لیدل کیږي، خو له دې وړاندې څو ځله ښځو په ځانمرګو بریدونو کې برخه اخیستې ده.
په نورستان ولایت کې درې وسلوالې طالبانې پیدا شوې دي. په دې اړه راپور ما اورېدم. جاپان له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې 1.3 میلیون ډالر نور مرسته هم نن اعلان کړه. د دې مرستې تړون د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او په کابل کې د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دې مرستې پیسې به په ننګرهار ولایت کې د بیا رغونې پر پروژو ولګول شي. جاپان په افغانستان کې د بیرغونې له مهمو مرستندویو هیوادونو څخه دی. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د جاپان لخوا دا تازه مرسته شوې پیسې به د ننګرهار ولایت په سرخرود او بهسود ولسوالیو کې د بیارغونې پر بیلابیلو پروژو ولګول شي. په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی وویل چې دا پیسې به په یادو شویو دوو ولسوالیو کې د ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو پلونو پلچکونو او سړکونو پر جوړولو لګول کیږي. ښاغلی تاکاهاشی د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال جاوید لودین سره د دې مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له دې سره به د سرخرود او بهسود ولسوالیو د خلکو په ژوند کې ډیر بدلون راشي.
دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره ده، ترڅو هغوی په ښه او آرام ډول ژوند وکړي. خلکانو نجونې ښوونځی ته ولاړ سي او ناروغان د درملنې لپاره روغتیایي کلینیکونو ته. موږ هیله لرو چې له افغانانو سره په ګډه د دې هیواد د ستونزو په حل کې ونډه واخلو. دا زموږ په ګټه هم ده چې دلته د خلکو اقتصاد پیاوړی سي.
جاپان سه مده مخکې د کلیو د پراختیا او بیارغونې له وزارت سره هم کابو شل میلیونه ډالر تازه مرسته وکړه. په کابل کې د جاپان سفیر سرګند کړ چې هیواد یې ډیر لیواله دی چې افغانستان له هر پلوه وده وکړي. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وویل چې جاپان له افغانستان سره د مهمو مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې دی او مرستې تر ډیره په دې هیواد کې پر اساسي پروژو لګول شوې دي.
دا سیمه ایزې اساسي پروژې د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا، د بشري وضعې د پیاوړتیا او له خلکو سره د مرستې په برخه کې یو مهم کام دی. جاپان په تیرو لس کلونو کې د افغانستان له لوی ملاتړ او په دې هیواد کې د بیارغونې او اقتصادي ودې له مرسته کوونکو څخه و.
جاپان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تیر کال یې د توکیو په کانفرانس کې هم له افغانستان سره د ډیرو مرستو ژمنه وکړه. جاپان له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې سلګونه میلیونه ډالر د بیارغونې په برخه کې لګولي. افغان چارواکي وایي چې جاپان تر ډیره هغه پروژې عملي کړي چې اساسي دي او د افغانستان خلک او حکومت یې غوښتنه کړي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بحرین کې د حکومت او مخالفینو د استازو ترمنځ د پخلاین لپاره د خبرو اترو نوې پړاو پیل شو. د 2011 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د دې هیواد د حکومت او مخالفینو ترمنځ دا ډول غونډه جوړیږي. فرح هیواد او په دې اړه تفصیل.
د دې خبرو اصلي هدف په بحرین کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د کړکیچ د له منځه وړل دي. د بحرین حکومت چې لویدیځ ملاتړ کوي له سنی مذهبو څخه تشکیل دی او مخالفین تر ډیره د شیعه اکثریت څخه دي. شیعهګان غواړي چې د بحرین سلطنتي حکومت د قدرت انحصار منتخب حکومت ته ورکړي. په دې کار سره به په احتمالي توګه شیعهګانو ته پر لوړو څوکیو ځای ورکړل سي. د خلیج په دغه کوچنی سلطنتي ټاپو کې ناارامي هغه وخت پیل سو کله چې د 2011 میلادي کال په لومړي کې د عربو د پسرلی په نوم د پاتسون پر وخت په دغه هیواد کې خلکو د اصلاحاتو په پلوي پراخي مظاهره پیل کړه. د بحرین حکومت او په خلیج کې یو شمېر عربي هیوادونه چې د بحرین د حکومت ملاتړ کوي وایي چې د حکومت مخالفان د ایران په دستور چې شیعهګان پکې واکمندي عمل کوي، خو د بحرین د حکومت مخالفانو او تهران دغه ادعا رد کړی ده. مخالفان وړم کال په اوړي کې د پخلاینې له غونډې څخه په دې دلیل ووتل چې د دوی په وینا غونډه منصفانه نه وه. د بحرین حکومت ژمنه کړې ده چې دا ځل به د پخلاینې د خبرو د شفافیت او د غونډو د ښې نتیجې د لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې کوي، خو حکومت هغو اصلاحاتو ته اشاره نه ده کړې چې په نتیجه کې باید د هیواد په چارو کې د سلطنت واک یا کنټرول لږ کیږي. اپوزیسیون غواړي چې مشروطه بادشاهي وي او وزیر اعظم د انتخاباتو پر اساس وټاکل سي. اپوزیسیون وایي چې په دغه هیواد کې له اهل تشیع سره په سیستماتیک توګه تبعیض کیږي. هغوی په حکومت او پوځ کې د لوړو څوکیو څخه ګوښه ساتل سوي دي. د اپوزیسیون د ډلې الالواد په استازیتوب منیره فخرو وویل چې دوی به له حکومت سره د خبرو پر مهال نهو ټکو ته اشاره وکړي. فخرو زیاته کړه، موږ د ملي مذاکرو لپاره حاضر سوي یو چې له حکومت سره بحث وکړو. څو یوې نتیجې ته ورسیږو. لږ تر لږه نه ټکي دي چې باید خبرې ورباندې وسي. دا ټکي څرګند او په اسانۍ ورته لاسرسی سته. د امریکا متحده ایالاتو په بحرین کې د ګوندونو ترمنځ د مذاکرو ملاتړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، دا د دې خبرونې وروستی راپور و. زه احمد تکل د سبا سهار تر 10 بجو له تاسو